راتګ نه هم ډیره زیاته مننه شمده های عزیز، بسیار زیات تشکر که تا این دم با ما بودین. تا برنامه آینده، الله یحافظ و نگهدارتون.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په روانې او ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هرکلی کوو. وابورې چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري برابر کړي دي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو ازموینه غندلې ده. د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالی او د بایو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 تنه نور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د هغه مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان بیا ځان کاندید کړي وکړي.
ما قطعا د جمهور کاندید هست، او هم روی ټیکټ خود رایزنی داره و انشالله که خبرش بعدا ما خدمت شما شریک خواهیم کرد.
لدیم خیر افغانستان ملی امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی اعلان کړی و چې غواړي ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې ټاکل شوی د روان 1499 کال د حمل په یو دیرشمه تر سره شي ځانونه کاندید کړي. ورسته له هغه چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومت د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. براین هوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د وسلو او تجهیزاتو نمونې چې په منځني ختیځ او افغانستان کې موندل شوې وې خبرې اعلان ته وښودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مخته وړي او د دولت له وسلوال مخالفینو سره پوځي مرسته د همدې هڅو یوه برخه ده.
اگر کومکای تسلیحاتی از ایران به طالبا صورت بگیره، جنگ افغانستان
که ایران طالبانو ته پوځي مرسته ورکوي په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي. د افغانستان دولت باید ایران او د نورو هیوادونو د مداخله په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دولت وسلوال مخالفانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو مسله په جدي توګه څېړي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. دفاع وزارت نن په خبره کړي خبر پانه کې په تیرو 43 ساعتونو کې د غزنی، کاپیسا، فراه او هلمند په ګډون په وو ولایتونو کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت ویلي چې 9 ګډ تهاجمي او تصفیوي عملیات او 1 هوایي بمباري کړي دي چې په خو په دې اړه چې آیا په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که نه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لیدل شوي چې ملکي تلفات هم زیات شوي. تېره اونۍ د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 30 ولسی خلک ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدولی شي ازموینه غندلې ده. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه توغندي د دې وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او هم په منځني ختیځ کې هره سیمه په نښه کړي. پومپیو د دغه توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو له 2211 پریکړه لیک څخه سرغړونه وبلله. دغه پریکړه لیک ایران له دې منه کوي چې د بالاستیک توغندیو د پروګرام په تړاو چې د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیاوې به هم لري هر ډول فعالیت ترسره کړي. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او هغه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه نه ده. ښاغلي قاسمی د ایران لخوا د منځني واټن وشتونکو توغندیو نوې ازموینه رد او نه هم تایید کړه. د ایرانی وی انقلابی محکمه یو خبریال د امنیت په تړاو په کم دیر لسکلونو بند محکومه کړی ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هنګامه شهیدی ته د دولسکلونو نهو میاشتو بند سزا ورکړل شوی او هم په سیاسي ډلو او رسنیو کې له فعالیت کولو او له هیواد وتلو منع کړی شوی ده. د هغې مدافع وکیل مصطفی ترک حمدانی د ایران ایرنا رسمي خبری آژانس ته ویلي چې د دغې قضیې د حساسوالي له امله نشي کولی د محکمې د فیصلې جزئیات بیان کړي. درې څلوېښت کلنه شهیدی د جون له میاشتې راهیسې زندانی ده. هغې په 2018 کال کې هم څو میاشتې په زندان کې تیر کړي وو. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د بیا محاکمې غوښتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې درېیم ځل دی چې د هغه پر ضد ورته سپارښتنه کېږي. پولیسو له دې مخکې د فساد په دوو دوسیو کې له نتنیاهو څخه د تحقیقاتو سپارښتنه کړې وه. نتنیاهو په یو بیان کې پر ځان او پر مېرمنې لګول شوي تورونه سمدستي رد کړي دي. د اسرائیل صدراعظم په ټولو درې واړو دوسیو کې پر ده لګول شوي تورونه د سیاسي مخالفانو لخوا یوه دسیسه بللې ده. د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالیه او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو وویل د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې 30 پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو دغه راز ویلي چې په پاریس کې د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوو کسانو 318 توقیف شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به نن له صدراعظم او د کورنیو چارو له وزیر سره په یوه امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. مکرون ویلي چې د ده د سون موادو لسیتا التیا ده ترڅو د زمکې د تودېدو په وړاندې مبارزه وشي. د فرانسې رسنوی ویلي چې شاوخوا 15,000 کسانو په ټوله فرانسه کې په مظاهرو کې ګډون کړی وو. او دا هم یو نوی خبر چې له هلمند مو ترلاسه کړ. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي ملا عبدالرحیم له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل ملا رحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی او په څلورو ملګرو کې دوه ویندو یان حافظ راشد او ملا جاوید او دو ساتون کې شاملو. جنرال یاسین وایي چې ملا عبدالرحیم د دې ترڅنګ د هیواد په کچه د طالب وسله والو د نظامي چارو مسؤل هم وو. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا زدي رادیو نو واوریدل. زدي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام صفه او په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
اونا هم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن.
د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی او په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپو باري عارف سره هم غږیدلی یو.
لکه څنګه چې دوله سیزرا په دې خالدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي.
په ولایتي ریپورټونو کې اوري چې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي تر څو د پولیو کمپاینونه د کور په کور اجازه ورته ورکړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د توغندیو پروګرام د دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سرغړونه نه ده. یو شمېر نور کورني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د یاد کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټه نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته لاغې چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته شوې وسلې د ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وای دا باید عادي ونیول شي. د یاد کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی وای ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم په همدې هدف ده. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي.
نوم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازند.
دیوی دوی پا ایوان یو دول غواری چه امریکایانو تا پا افغانستان که ستونزی جوری کری و پا افغانستان که ده دغی هیواد گرده زیان منی کری. زکا که ایران لطالبانو سر مرسته وکری پا افغانستان که جگره دوام پیدا کبی. افغان دولت باید دونور هیوادونو ده مداخلی پارا چیرنی وکری. دا په داس حال کې د چي د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي براین هوک 13 اونۍ هغه وسلې ننداري ته وړاندې کړې چې په وینا یې ایران په یمن کې حوثي او په افغانستان کې طالب جنگیالیو ته اور کړې دي. د موضوع په افغانستان کې هم نوې اندېښنې راوپارولې. خو په کابل کې د ایران سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا لخوا شوي دعوې مستندې نه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا هڅه کوي له دا ډول اقداماتو سره په افغانستان کې عامه افکار منحرف او د کابل او تهران ترمنځ مخ پر ودی اړیکې زیان منی کړي. دا په داس حال کې چې امریکا له دې وړاندې په ایران لګڼو سوداګریزو بندیزونو سره سره د افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار بندر پرانیسته پریښود. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د سپکو او یا درنو وسلو مرسته په جدي ډول څېړل کېږي. دی وایي موږ د ایران د لوري له طالبانو سره د وسلو د مرستې موضوع په هر اړخیز ډول څېړو. په اړه یې پلټنې کوو. که چیرې داسې څه وموندل شي چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته شوې وي حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکوو. خو اوس اړتیا ده چې دا موضوع سمه وڅېړل شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د افغانستان په لویدیز او جنوب لویدیز کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته یو روښانه موضوع ده چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی. ښاغلی پښتون ټینګار کوي چې په دې اړه اصلا څېړنو ته څه اړتیا نشته، بلکې حکومت باید د څېړنو پر ځای د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختمې نه شي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډی هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. له ښاغلي عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې. په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې دا پاړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوه لسیز را په دې خوا لیدل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امورو کې په چارو کې مداخله کوي. سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسې ډېرې سوې دي او اسلحې هم نیول سوي دي. د هغه تر څنګ د هلمند والي هم په دې هکله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د دغه ایراني اسلحو څخه چې یا کشف سوي دي یا ترلاسه سوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامي برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې جناب عارض صاحب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولا دا خو مشکل ده چې پیشبینی کړل شي چې څومره کومکونه به کوي. خو دا معلومه ده چې دوی تر ډېره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوب غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصله یې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي او یا داخل. خو تر هغه تر څنګ کله کله ګنګوسې د دې هم شته چې مرکزي افغانستان ته هم د ځینو قومندان سالارانو، د کورنۍ قومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره په همداسې د اسلحو په رالیږلو کې لاس لري.
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکولو موضوع څومره جدي ده او څه اقدام باید وسي؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقه څخه چې افغانستان ته اسلحه را داخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي، دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده. او سربیره په دې چې حکومت باید په دې هکله جدي دریځ خپل کې، د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. په افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نسی تر هغو چې د ګاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتي چارو افغان کارپو باری عارضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو نوې ژمنې او د همکارۍ او دوام د ملي یووالي د حکومت بریالیتوب ښیي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د خر جوړونې په چوکاټ کې د اراضۍ د خپلواکې ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د نړیوالې ټولنې دا ملاتړ د افغان حکومت د فعلي ډیپلوماسۍ په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم په هیواد کې لشته ستونزو سترګې نه پټوي، خو په خبره یې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغان حکومت ګډون تر ډیره بریالی دی. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته جنیوا کانفرنس د افغانانو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي یووالي حکومت بریالیتوب بولي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خار جوړونې په چوکاټ کې د اراضۍ د خپلواکې ادارې د ادغام مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې افغان پلاوی په دغه کانفرنس کې وتوانید چې د نړیوالو قناعت ترلاسه او د هغوی دوامدار ملاتړ را جلب کړي. دی وایي په دغه کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د تحول په لسیزه کې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په دغو اساسو شرایطو کې چې زموږ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دغه هر اړخیز ملاتړ په نړیواله ټولنه کې زموږ د هیواد غوره ځای او د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ خودنه کوي. د جنیوا کانفرنس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کیږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د سباندې شپېتو هیوادونو او شاوخوا 15 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د شیو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د شوو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 400 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان وکړ چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخاباتو او دغه شان د مهاجرت او بې ځایه کېدو په برخو کې مصرف شي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود معیار که څه هم په هیواد کې ولر ستونزې منی، خو وایي افغان حکومت توانېدلی چې په نړیوالو کنفرنسونو او ناستو کې ښه حضور ولري او د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي.
باوجود د دومره داخلي او خارجي ستونزو سره کله وضعیت په ډېره خنده کېږي، مونږ په تاثیر ګذار کانفرنسونو کې ګډون کوو، هلته مونږ ته پروتوکول راکول کېږي. دا یو ډېر غټ تصور د افغانستان د فعلي حکومت لپاره، نو تر ډېره اندازه پرې لوړه کچه پورې اعتماد حاصل کړی دی. تاسو نړۍ
که څه هم افغان چارواکي د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت د اقداماتو په اړه د نړیوالو د قناعت خبره کوي، خو د کارپوهانو په وینا نامنی، اداري فساد، زورواکي او په بشپړ ډول د قانون نه پلي کېدل لا هم په هیواد کې له عمده ننګونو او ستونزو څخه ګڼل کیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر د افغان ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي. فیض الله زکی نن له یو شمیر بهرنۍ ادارو سره د یو مشورتي ناستې پر مهال وویل په ډیر شمیر افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسې چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب او ژوند ښه کولو لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په دغه هیواد کې رواني جګړې ماشومان هم ډیر اغیزمن کړي او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یک شنبه په ورځ د ماشومان ستونزو ته د رسیدو په هدف لزنی او بهرنیو ادارو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال ویل د محل له افغان ماشومان د درنو کارونو ترڅنګ د جګړې په لیکو کې هم کار اخیستل کیږي.
اطفال هنوز در منازعات بسیار آسیب میبینند.
په جګړو کې ماشومان ته ډیر زیان رسیږي. په ځنګل توګه د دولت وسلواله ډلې په ماشومانو هیڅ ډول رحم نه کوي چې ډیر تلفات د هغوی د عملیاتو پر مهال ماشومانو ته وړي. یو شمېر ماشومان بیا معتاد دي او یو بله کټګوري ماشومان چې ناوړه وضعیت سره مخ دي هغه محبوسین دي. په ټوله کې 15 کټګوري ماشومان دي چې زیانمنونکي دي، خو تر ټولو د پام وړ ستونزه دا ده چې لږ تر لږه 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې دي.
دغه وزارت وایي له شته هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه درانه او زیات کارونه زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیا ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښنې ښودلې چې د حکومت مخالفو وسله والو ډلو له لورې په جګړه کې ماشومان کارول کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15 تر 6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن او یو شمېر نور ادارو هم په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن عمومي مشر اونو وون مان یا د غونډې ته په خبرو کې وویل د ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید په ګډه کار وشي.
Many of us the districts and the communities
مختلفه پالرو پرتو سیمو کې کار کوي. د افغانستان د قانونو سره سم تر ډیره هڅه کوي چې هغه ځایونو کې فعالیت وکړي چې اړتیا لیدل کیږي. هڅه کوي چې موږ خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړو او له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دغو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د خوال لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
دلش کرغاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
او دا هم انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوي او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی ته د 13 ولایتونو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته ورته لسګونه شکایتونه وررسېدلې دي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړی وای، خو دغه کمیسیون اوس د اونۍ تر پایه د نتیجو د اعلان د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی الله سعادت وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوي او ټاکل شوي چې د روان اونۍ تر پایه د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان شي او لږ وروسته به هغه اړوند شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه شکایت کمیسیون مسولیت دی او کله شکایتونو ته رسیدنه وشي لږ وروسته به وروسته یو نهایی نوملړ راسره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندېشمنه کړې و چې د قوس د میاشتې تر 10 نیټې پورې به د رایې شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سعادت د رایو بیا شمیرل په کارونو کې شفافیت او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوی وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځنډ لاملونه بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګاه شپه د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل او میدان وردګو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول، خو د رایو پښمیرنه او د نتیجو په اعلان کې د ځنډ له پاسه ځنډ د کاندیدانو او څارونکو انتقادونه راپارولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغې انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د انتخاباتي شکایتونو له څېړنو وروسته په یوه میاشت کې اعلان شي. او خو بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو نتیجو په اعلان کې ځنډ د دوی په زماني جدول هم اغیز کړی دی. د یاد کمیسیون کمیشنر ویان علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ولایت د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدان کولی شي له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
نو مکلفیت داشتن کې نتایج ابتدایي تمام ولایتو د تاریخي اعلان شوه اعلان میکردن.
دی وی دوی مکلفیت درلود چې د ټولو ولایتونو نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. که څه هم دوی دا کار ونه کړ خو موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی چې د هر نتیجې له اعلان سره خپل شکایت ثبت کړي چې طبعا موږ ته اوس را رسیدلی هم دي.
طبیعتا د دې زمينه شکایت هم بر ما رسیده.
ښاغلی روحاني وایي د ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اعلان سره د شکایتونو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. د بده سال کې د چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دوه ورځې وخت لري چې ثبت شوي شکایتونه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نمونږ غږله ازادي راډیو ناوړی. ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې وایي چې د توغندیو پروګرامي دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه سرغړونه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې پر ایران د داسې بالستیک توغندیو د ازموینې تور ولګوه چې د سرکو بیلابیل ډولونه اوړلی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې وایي ایران خپل د بالستیک توغندیو ازموینه کړي. احمد تکل د موضوع په اړه جزئیات لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه لیک د ایران د توغندیو پر ازموینو بندیز نه دی لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د ده په وینا بیلابیل سرو کې وړلی شي. پامپیو دا ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او وی غندله. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکي چې نو موړی وای د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی دی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. قاسمی د پښتنې ته چې آیا ایران د توغندیو کومه نوې ازموینه کړې کنه نه د تایید او نه درات جواب ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقه په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غا کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیک دوړتیا لري. خو ایران بیا بیا ویلي چې د توغندیو پروګرام یې یوازې دفاعي هدف لري او هغه اداوی په کلکه رد کړي دي چې ګنې توغندی د اټومي سروکو د لیک دوړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په جواب کې وویل امریکا ایران ته له هغه پریکړه لیک څخه د سرغړونې پیغور ورکوي چې په خپل یې نه یوازې په غیر قانوني او یو ورخیز ډول د ایران له اټومي موافقې د وتلو بلکې له دې موافقې وتلو ته د نورو اړخونو د هڅولو او حتی په بندیزونو د هغو د ګواښلو له لارې سرغړونه ترې کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگتن وتل اعلان کړل. هغه وویل دا موافقه نیمګړې ده ځکه د بلستیک توغندیو د مخنیوي او په سوریه، یمن، لبنان او عراق کې له تروریستي ډلو څخه د تهران د ملاتړ یادونه نه ده پکې شوې. ټرمپ ژمنه وکړه چې پر ایران به هغه بندیزونه بیا ولګوي چې د دې موافقې له مخې ترې لري شوي وو او وروسته یې خپل دا ژمنه عملي هم کړه.
درنو دوستانو زموږ غاګله ازادي راډیو ناوري دا او نور ریپورتونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. او اوس هم د آیا په هېدی یو نوی برخه خدمت سروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بوی یا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انسټیټیوټ څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوې او ویلنی یا نانا الکتریکی بویونه یې اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یوه الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د مالیزیا د انجینرین انستیتوت رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسې یوه برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړیږي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ له لارې په مجازي ډول له خپل ملګري سره ډوډۍ وخوري. کاروونکي کولی شي چې نور خلک په درې بودی بڑه وویني. ښاغلی چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایي دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څیړونکو تر اوسه پورې د یو دیرش کمپنیو لپاره لس راز راز بویونه اختراع کړي دي.
درنو دوستانو، عصمت ساروانو چې د آیا پوهیده یوه نوې برخه یې وړاندې کړه. وخت د مازیګر 4:30 شوې. اوس هم نوریاس نوري راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. د څرګندونې د هغه مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي وکړي، ښاغلی مرتضوی وویل په قطعي ډول ولسمشر کاندید دی. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي مولا عبدالرحیم له خپلو څلور ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل مولا عبدالرحیم چې په مولا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شوو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومته د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مخته وړي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره پوځي مرسته د همدې هڅو یوه برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په تیرو 4 ساعتونو کې د غزنی، کاپیسا، فراه او هلمند په ګډون په 2 ولایتونو کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 29 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د خوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدول شي ازموینه غندلې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او هغه د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو سرغړونه نه ده. د ایران یوې انقلابي محکمې یوه خبریاله د امنیت په تړاو په څه باندې پتہ کوم وبخې دیار لسکلونو بند محکومه کړی ده. د راپورونو لمخې انګامه شهیدی ته د 2 لسکلونو او 9 میاشتو بند سزا ورکړل شوی او په سیاسي ډلو او رسنیو کې فعالیت کول او له هواده وتلو منع کړی شوی ده. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا محاکمه غوښتنه کړې ده. او د پاریس پولیس وایي پر سون موادو د مالیا او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې په لبنان کې د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي وګټله. د ورزشي ویپانو د راپورونو په اساس په دغو سیالیو کې افغان لوبډلې په پرله پسې توګه عراق، سوریه، هند او لبنان ته ماتې ورکړې. په پایله به کې افغان لوبډلې وکولای شول سوریه ته 3-0 امتیازونو پر وړاندې ماته ورکړې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې اتلولي ګټي. د افغانستان په هرات ولایت کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت معلولینو پلسوی سیالین نن پای ته ورسیدې. د دغه ولایت د بدني روزنې سرپرست ضیاء الحق زی ازادي راډیو ته ول دغه سیالیو چې وونه یې دوام وکړ. د فوټسال، والیبال، باسکټبال، سترنج او پاور لفټینګ په څنګه کې شاوخوا لسکونو معلولینو ورزشکارانو ګډون کړی وو. خپل زیاتوي دغه سیالي د سری صلیب نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره شوې دي. او د کرکټ د ټیټن لیک سیالیو په پایلو به کې چې نن شپه به ترسره شي پښتون او نارتن لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. همداشان به د دغو سیالیو د درې مقام د ګټلو لپاره بیا د بنګال ټایګرز او
عرب بنز لوبډلو ترمن سیالۍ ترسره سي. دواړه لوبې نن شپه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې نږدې 15 افغان لوبغاړي هم لوبېدلې چې ته ډېر پکې ښه وځلې او د مینهوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېدل.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نوري د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي تر څو د پولیو د څاڅکو کمپاینونو ته کور په کور اجازه ورکړي. په دې اړه به شریف الله شرافت رپورټر وړاندې کړي. لاغه نه وروسته دوه اونیزې خپرونې نشر ته چمتو دي، هغه به ورپسې نشر ته سپارل کیږي.
اوروزګان کې روغتیا مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به د پولیو راتلونکي کمپاین ته وسلوال طالبان کور په کور اجازه ورکړي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خانغه میخیل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې او موافقې ته سره نږدې شوي دي.
خبرې تقریبا خلاصې دي. د طالبانو سره هغوی ته ملاحظات درلودل چې فرم تل دغه دغه شرایط باید تاسو په دغه دغه شرایطو باندې تاسو کمپاین تطبیق کړئ. هیله مې دا ده چې موږ له خیره سره روان راوند به په اوروزګان کې پولیو کمپاینونه هم ولرو.
دا فداسیال کې د کله چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې، نو په لاندې وخت کې د یاد ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې رامنځته شوې. او تر څنګ روغتیایي مسولینو خبر ورکړی چې چیرې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین کمپاین ته کور په کور اجازه ورنه کړه، نو د پولیو نورې مثبتې پیښې به هم رامنځته شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هاخوا بیا د اوروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. او
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه محمد عیسی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ د دهناو په کلی کې یو شمېر امنیتي پوستې د کلی په کورونو کې پرتې دي. دوی وایي کله کله د دغه ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړو کې ګولۍ د دې کلی په خلکو لګیږي او ځاني زیانونه ورته رسوي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریک کړه.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
محمد اسد دیناونه خبرې کوم، د ولسوالۍ محمد اغا د لوګر ولایت نه.
ستاسو مشکل څه؟
چې دلته د محلي پولیس او د هغه د مخېده شمردمي په نوم دلته د ترېلور باندې پوسټي اچول شوی دی. د امنیت له خوا د والی صاحب د لوګر نه د لوګر ولایت له خوا او د کمانډان له خوا
دغه پوسټي چې کلی کې پرتې دي یا کلی ته سیر مزینو کې پرتې دي، تاسو ته څه ستونزې پیښې کړي؟ دغه موضوع ووایه.
ومیاشتاتمیاشتګی چې دغه پوسټې دلته جوړ شوی دی، دموږ په کورونه کې اچول شوی دی، دموږ په مکتب په خلو کې اچول شوی دی. هر ورځ دغه دوی ته هدایت شوی دی چې دغه قالیا دغه منطقه نو امن کړي. دموږ مکتبونه یو د ملالای متوسطه دغه سقوط ده په 50 متر کې موقعیت لري پوسټه ورته. بل لیسه بیبیوشا ده، د دیناو هغه بیبیوشا لیسه دغه نلفونو ده، دا سقوط کړی ده بالکل. دا په 1.5 متر کې دا پوسټه جوړ شوی ده. دموږ مکتب لیسای اولی دیناو ده، په هغه کې نږدې ورسره پوسټه چول شوی ده. دغه مکتبونه او دموږ مکتب د ټول مکتبونه او دموږ کلینیکونه ټول باندې، ځکه چې هر ساعت هر دقه دوی فایر کوي. دموږ دور از کاته بېګناه خلک شهیدان شوي دي. پوسټې وهي، پدریوار ده، موټروان ده، دغه ټول شهیدان شوي دي
خا د دغه ستونزې په اړه کله والی ته یا امنیه قومندان ته یا د لوګر په ولایت کې د امنیت عامر ته ورغلی است او دغه ستونزې مورته بیان کړي
موږ درې څلور کراته والی ته تللی یو او د هغه تللی یو ولسوالي ته تللی یو ولسوالي خبر ده ولسوال صاحب خبر ده د مشکل نه پوه شوې
هو که پوه شوم خو ستاسو دغه ستونزه له کوم ارګان سره شریکه کړو چې هلته تدابیر ونیول شي
دموږ د تاسې نه غوښتنه ده چې دموږ اواز ریاست جمهوري پورې ورسوه ځکه چې دوی وایي چې دغه رئیس جمهور اچولی ده که دغه رئیس جمهور دغه پوستې اچول شوی ده خو دا خو دموږ په کورونه دي هغه حقوق بشر تاسې په جریان واچوئ هغه آیا حقوق بشر ده حقوق دولت ده یا حقوق امریکا ده یا حقوق اشرف غنی ده چې موږ هم بشر یو نه یو دغه خلک چې د دولس زره اطفال یا ماشومان چې د مکتب نه پاتې ده آیا دوی هم بشر دي که نه دي دغه دولس کسه چې بېګناه خلک شهیدان شوی ده آیا دوی بشر دي یا نه دي عمومي امنیت خبر دي په دغه تجارت باندې یا نه
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده لوګر د والی لویاند خاغلی احمد خالد اساغزی سره شریک کړه جناب اساغزی د لوګر ولایت د محمد اغه د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې د ملي امنیت پوسټ دی یا د اردو یا د پولیسو پوسټ بیخي د کورونو په سر باندې پرتی دی او کله چې مخالفینو سره جګړه پیښ شینو دوی ډیر پازابېږي ژوند ته ډیر خطر دی او داسې موای چې کله کله مرمۍ په انسانانو ملي په دې سکه ستاسو نظر غواړو چې څه اقدامات به وکړي
ډیر مننه سره دغه موضوع من په تیر نظامی جلسه کې هم په بحث کړی دی چوندل ته د خیزش مردمی او څه پوسټ دی چې هغه د ملي امنیت مربوط کیږي اما دغه ورور ته په جواب کې به ول شي چې من په مشوره دی اهالي دغه کم ځایو کې چې پوسیزه په ځای کو ځکه مردمی خدمت شمه دی هغه په مشوره را کار کو ولې کله ما کله دغه ستونزې بیا په ساحه کې پیدا کیږي ولې هغه په دې معنی نه دی چې هغه ستونزې ته موږ رسیدګی نه کوو یا هغه ستونزې حل نشي دې ګله هم پر ځای ده ولې الته یو سلسله محدودیتونه موجود ول چې موږ په تیر نظامی جلسه کې په دغه فیصله وکړه چې دغه منطق کې سنگيري او مشران به وګفتل شي په دغه جریان دغه هفته کې موږ ان شاء الله راغواړو سه شنبه یا چهارشنبه ته په خیر دی راغلی وو او دوی نشست هم درلوده بیا رئیس د امنیت سره جداګانه دې موضوع ته دې مازل ته موږ رسیدګی کوو حیات هم صحیح تاسو ولې دی چې موږ وګورو چې دغه موضوع تر کوم حد پورې واقعیت لري او ځکه ځینې ملحوظات نور هم التشته دي کله نا کله په داسې وخت کې چې موږ پوسټ په بعض ناتوکو کې ډیر مفید واقع شي بیا په اهالي باندې فشار هم وي د نورو خوونه چې هغه دې ترازی شي چې تر اوسه دې شکایت وکړي د دې د پیښو په خاطر ولې به هر صورت موږ دې پیښ ته رسیدګی کوو ان شاء الله رسیدګی هم کړی دا په دې موضوع باندې شوی دا دا آیات ته تاکل شوی دی چې دا موضوع برسی کی چې واقعا دلته اهالی متضرر دي موږ خود خلکو دې دي آسایش لپاره یو کار کوو نه خدای نه خاصه چې خلکو ته ستونزه پیدا کو یا خلکو ته ستونزه راولاړ شي دنه زمونږ هدف خلکو ته تامین دي امنیت د صلح او آرامش ده اما کله خدای نه خاصه د یو پیخه کیږي چې هغه خلکو ته ازیت او ازار کیږي هغه کار ارګز موږ نه کوو ان شاء الله د ترسیدګی کوو راتلونکو سه شنبه یا چهار شنبه پورې به موږ د مازال ته په اصلي اساس باندې رسیدګی وکړو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو لکلینا د محمد عیسی په نامه یو کس ټلیفون کړو چې یو شمیر امنیتی پوسټ د دوی په کلی او حتی په کورونو کې پرتی دي او کله چې دغه پوسټ او مخالفینو ترمنځ جګړې کیږي د دوی ژوند ګواخي او د لوګر د والی وایاند احمد خالد اساغزی وویل چې په دې برخه کې د ولایت د مقام او امنیتی ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تودې خبرې روانې دي او په نږدې څو ورځو کې به د دغه ستونزې حلولو ته تدابیر ونیول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
ازادي راډیو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني هیله ده چې جوړ روغ اوسئ لکه د هر ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، ډیر د خوشحالي پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونې لاله مندل سوی دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو بیا به نور دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو او کارکونکو ته زه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زمږ کوم دوست ورکو محمد نبی د پنځوایی د ولسوالۍ هغه پیدا سو د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم. بل السلام علیکم، دا جمعه مزاهر وتک هم د شریف الله ولایت اوسېدونکی در ازادي رادیو د طریقې څخه یو اعلانات شوی و چې والک د کرزی صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کا سوی دی او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچېری د غلط معلوماتې صحیح دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکړي او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ وای. زموږ یو هلک د کرزی د اول کال باندې نظر کا سوی دی، تازه ګل نومیږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر کا سوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوسته، په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا بیا هم خبروم، هله د چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړو دغه نوم فرق لري، خو نور نشانې هغه څه دي لکه تاسو چې ویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت ووري او شمیره در سر یادشت کې کې دای چې هم د تاسو عزیز وي.
بای از سلام علیکم، زه دولت ملت کندهار د پنجوایی د بلوسوالی څخه خبرې کوم چې د کرزی دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې، چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم. په هغه وخت کې کډوبار و، نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټوله ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په داره چې نره زنګ ووي چې زه د ټلیفون شمېره به ورته وایم. ما تلیفون شماره ده 0 1 0 0 5 2 1 1.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل اور کې پسې ګرځي.
بلې السلام علیکم، زه محسن يم د فراغ د ولایت د بکوالي ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نام دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نه دی راکسته ویلي. هر ور د په حق معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا رقم له سي دی، د محسن ورور دی، د مکی ولاد احمد عیسا. او ما ته په دغه شمیره باندې زنګ و 0 0 2 2 2 3 9. السلام علیکم، د نشر دوی په ځیله. اول السلام علیکم، زه خان احمد جوجو زالې څخه خبره کوم. خبر و نه چې ما یو ورور کړ احمد د نامه ارڅو کې پاره ما ته لري په دغه شمیره باندې ما ته زنګ و چې پر هغه ته تینځو یو نیو دریاستا ودشتہ میرا به زل جاو تکرار چې فراجا ته تین جو یو نی وین دریاستا ودشتہ و سلام په مخه ځه.
بلې السلام علیکم، زه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته په دواړه لاس باندې سلام کوم. د کچې مې پیغام نه خبري، زه عبدالکریم د فراد ولایت د بالابلوک د لسالي د ګرانی د کلیسا سره په لای کې مور ورځ ما یو ورو دی په نامه د جلیل. تقریبا اتلس کاله عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نه درک سوی دی. هر مسلمان ورور چې په بابا باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دي ما ته زنګ راوي څوارلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه مې کلی احترامات می تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او د قدروال کارکوونکو ته خپل نظر سره ډالې کوم. بیا هم ساحل سینای مد هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکي دي د حامین په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دې نږدې دوست اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسئ. چې پروا څلور پنځوس دوه دېرش اته نوي یو د ټلیفون شماره یو ځلې بیا تکرارم. صفر څلور اویا پنځوس دوه دېرش نه سوه یو اتیا خپله جایزه در لاسه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هوته د پرا ولایت پرا رود ورسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نومېږي، د یو کال رئیس ورک دی، د ورې دی، او که هر چا ته معلومات په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه درې پنځوس یوویشت اویا شماره یو ځل بیا تکراروم. سفر و سفر و دروپندوس یویش اویا که هر چا ته معلومات په دا لمبر دې مشته زنګ وي، د یو کال لایس ورک دی، د شپېتو کال پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د عبدالقیم لپاره د ولایت د بالابلد ولسوالۍ د ګرانین د کلي سار سره پلرنګ یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا اتلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورور چې په بازو باندې معلومات لري، ډېره هیله لرم. ورور اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي. صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
بلې السلام علیکم. زه عبدالمنان نومېږم، د ماسم د ناکار یم او د شهباز اکا لمسی یم. ما ورور دی د جناب په نامه دی تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي چې نظاره کوي. مینه د ژوند مینه د مرګ معلومات نشته. د هر مسلمان ورور د پاسه معلومات دي او خپل زما دغه د ازادي راډیو خدمت غوښتنې چې زما پیغام نشر کړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه درې اووه واره نهنه اته شپږ.
الو السلام علیکم. زلر علی د هلمند لشکرګاه څخه تماس کوم. له تاسو سره زما پلار محمد جعفر نیمیز تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي له کوره دې درکه ده. هر څوک دې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا، صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. د ازادي راډیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د محمد خبره کوم، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. موږ د اکا زوی دی په نامه د علاوجن دی، د جمالي اکا زوی دی، د اوټول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا درکه شوې ده خپله کوره ته. هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یا د مرګ خو زه پیرې ورکوو. صفر اویا پلسته نه اتیا اته سوه درو اتیا سره یو ځل بیا صفر اویا پلسته نه اتیا اته سوه درو اتیا د ژړې شپاړس اولس کاله عمر لري ټول وخت لګیا کوم.
زه
زه با وزن د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دی خاځي دي چې په ځینې نیزي دا وڅښې دي که چېرې زما غږ اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
الو زه حیات الله د هلمند ولایتنا خبر در سره کوم زما یو ورور دی حمد الله په نام دی نیم کار کوي چې ورک دی نشانه دادی چې په سترګو کې بور تک دی او پر صفه بار خو باندې یو نشانه ده او بل پر طالبان پر سبسه پر طالبان امه نشانه ده د مولجان خپل زوی د پکر خان کال مسجد هلمند ورات نه دالی د سینې دی نیم کار کوي چې ورک دی چې هر څوک ما زغاوري په دغه شماره د ما سره تماس نشته پروسه وا اته تلش څنګه ساو څوارلس و سواویا شماره یو ځل بیا درته وایم چې پر اوسه واته تللی یو څنګه ساو څوارلس و سواویا هر ورځ کولای شي په داخل کې که په خارج کې ماتې په دغه شماره ماته څنګه وایي السلام علیکم دا د دې کار کوم
احمد جان ولا دی ازل جان د خدایانو رسالای او سیدنکه د وزیر د فاروی د کال کې چې ما دره کړه که هر چاته پته یې نو په دې نمبر دې شمېره وي ستر اووه سوه اته اتیا اته یو شپېته نهتر ستر اووه سوه ستر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهتر.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی د سمت میږي د میوند ولسوالۍ نن دیالسمه ده یا دولسمه ده تللی دی که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم یي یا ورسره یي که په افغانستان کې که په پاکستان کې په دغه لمبه دې زموږ ته زنګ ووهي 0 اویا 10 8 9. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات ولري په دغه لمبه دې زنګ ووهي 0 اویا 10 8 9. وسلام ډېر ښه چېرا.
سلام علیکم کیری کرم انتار استاد زین کو هو د قدر ورکړ کوم د طرف خپل نو سره علیکم سائل سینان د ولن ولایت مرکز لشکرګانه د تلیفون پر لیکه زما ملګری دی د کندهار ولایت رحمه الله سوالی د حاجمر سینو او سیدن کی دی تقریبا د یو کیری چې زما سره نظر کړی نه د مرکه ونی د جن درک لرو تاسو زما ځخ خبري او یا هم ته نږدې دوستان او ریاض زما ځخ خپل خبري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 اویا 10 8 9 5 5. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 10 8 9 5 5. او خپله شرینیز یې ښه سمه شرینیز یې درلاسه کړي چې ده پر سر باندې موږ هلته جایزه ورته وکړه.
السلام علیکم، اسلام دین ګران صاحب خبر کوم. یو سنگي سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسې ورک شوی دی. شنې سترګې لري، لنډ قد دی. د نګرها ولایت د سرو در ولسوالۍ د رینګ روډ څخه نادرک شوی. که چاته یې په اړه معلومات وي په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 اویا 40 92 352. السلام علیکم.
الو سلام علیکم، زما نوم عبدالستار مالزه ورکلین نوم امیرخان مشاور په مامشه دا وکاله کیږي د کندهار ولایت په نوې نهایت سمه درک شوې ده. هر څوک په اړه معلومات لري زما سر د پدغه شمېره مسولې 0 اویا 10 8 9 5 3 3. لکه افغاني جایزه ورکوله کیږي. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې تماس وکړئ.
السلام علیکم، احمد رسول نزابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. مزیو دوسته ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیلو د کلي ده، زابل ولایت شاجی ده ولسوالۍ. زادی راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یا دی خپله دا زما آواز اوري نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 اویا 2 اویا 9 5 5 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 2 اویا 9 5 5 5. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو ترک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم، زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنزیمای زور از جبیز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.